درنو دوستانو ستلی مشهی وقت پا افغانستان که ده سهار لس بجی شوی زه اجمل اندر تا دازادی ریو پا یو بل خبرونه که هر کلی ویم پا دی خبرونه که ده خبرونه زیاده برخه ده ازادی ریوی مجله تزنگل شوی چی و کلتوری ادبی او فرهنگی مجله ده خو مخ که تراغه خبرونه او ریپورتونه لرو پا مقلی ده دی ست خبرونه تا دا خطر په پلازمینه دوه کې د امریکایي پلاوی او طالب استادو ترمنځ خبرې پرون بې نتیجې پای ته رسیدلې دي خو چارواکي وایي چې د شنبې په ورځ به بیرته پیل شي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې هیواد د ازادۍ د ورځې په مناسبت وینا کې د امریکا د اردو ستاینه کړې ده او د امریکا متحده ایالاتونو د جبل طارق په اپنا کې د ایراني کښتۍ نیول یو ښه خبر بلل بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي هیات او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې پرون بې نتیجې تمام شوې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې له امریکایي پلاوي سره به خبرې سبا یعنی د شنبې په ورځ بیرته پیل شي هغه په دې اړه چې د سولې د یو احتمالي تړون په وړاندې کوم خنډونه پاتې دي جزئیات ورنه کړل خو پرون یې ازادۍ راډیو ته وویل چې دواړه لوري د سولې یوې موافقې ته ډېر نږدې شوي او یوازې ځینې مسلې پاتې دي چې زیات بحث ته اړتیا لري امریکایي پلاوي چې مشري یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کوي تر اوسه یې د دغه روانو خبرو په اړه چې پرون شپږمه ورځ وه هېڅ نه دی ویلي که د شنبې په ورځ هم د طالبانو استازی او امریکایي پلاوی یو جوړجاړي ته ونه رسیږي ښایي د دوی ترمنځ خبرې د بلې هغې غونډې په خاطر چې بل سبا به بیا په قطر کې جوړیږي ټکنۍ یا بیخي پای ته ورسیږي د جرمني او قطر په کوربتوب په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې چې د بین الافغاني ډایلوګ نوم ورکړل شوی د طالبانو استازو او یو شمېر افغان سیاستوالو ته بلنه ورکړل شوې په کابل کې پر چاودیدونکو موادو بار د یو موټر په نیول کېدو سره په دې ښار کې د یوې احتمالي چاودنې مخه نیول شوې دا خبره د کابل د امنیه قمندان جنرال محمد روشندل ازادۍ راډیو ته وکړه نوموړي ویل چې دغه موټر پنجشنبې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې کشف او چاودیدونکي مواد شنډ شول
یو تیز رفتار موټر چې انفجار مواد ځای په ځای شوی وو د پغمان په ولسوالۍ پولیس چک پاینټ په پولیس لاسته راغله او انفجاري مواد یې هم خونسا شو
خغلی روشندل زیاته کړ چې دا یو کورولا ډوله موټر و چې موټر چلوونکي پتی خبرې لا شوې دغه په وینا دغه موټر له پغمان ولسوالۍ څخه کابل ته روانو په چاودیدونکو موادو دغه موټر داسې مهال نیول کیږي چې د تیرې دوشنبې په ورځ کابل یوې زورورې چاودنې او لاغې وروسته د وسلوالې نښتې شاهد و په ننګرهار کې په زرګونو بې ځایه شوې کورنۍ بیرته اصلي مینو ته ستنېږي دا خبره د ننګرهار د والي ویان د تاولله خوږیاڼي تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وکړه وایي ویل چې شاوخوا څوارلس زره کورنۍ چې د امنیتي ګواښونو له امله یې خپل کورونه پرېښي وه اوس یې په سیمو کې د امنیت د ښه کېدو وروسته بیرته خپلو کورو ته د تګ تابع کړي
د څوار لزر کورنۍ لیوالتیا خودلې چې خپل سیمو تستنی شي 2015 کورنۍ چې د کوټ بټي کوټ شینوارو او ممندري ولسوالۍ اصلي استوګن و دوی د خار او نګدې ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د نامنې لامل را بي ځای شي او دوی خپل سیمو ته ستنېدل پیل کړل
د اسلامي دولت ډله یا داعش او وسلوال طالبان دواړه په ننګرهار کې د سپین غر په لمن کې په پراتو ولسوالیو او همدارنګا په یو شمیر نورو سیمو کې فعال دي افغانستان د خپلې وروستۍ لوبې په بایللو سره د کرکټ له نړیوال جام له سیالیو څخه و د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ لوبه پرون د انګلستان په لیډز ښار کې د ویست انډیز لوبې سره وچی د درې ویش مانډو په توپیر و بایلله ایران پرون په تهران کې د برتانیا سفیر هزار کړه وغته په جبل طارق ابنا کې د ایران د تیلو لیکدون کې وکشته ضبطول غیر قانوني وبل د خبره د ایران دولتي اژانس ارنا د دې هواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند عباس موسوی له قوله کړي د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړ چې په تهران کې سفیر هزار شوی خدای هم ویلي چې هغه به د جبل طارق دغه اقدام څخه د برتانیا پر ملاتړ یو ار بیا ټینګار وکړي د جبل طارق د ابنا چارواکو پرون د ورځې په پایل کې ویلي و چې د ایران د تیلو لیږدولو یوه کښتۍ د اروپایي ټولنې له بندیزونو څخه د سرغړونو په ترڅ کې چې سوریې ته د تیلو لیږدولو شک پرې کېده نیولې ده د امریکا متحده ایالاتو بیا په جبل طارق ابنا کې د ایران د دغه کښتۍ د نیولو هرکلی کړی دی او دا یو ښه خبر بللی دا امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په خپل ټوئیټر ویلي امریکا او متحدان به د ایران او دمشق ترمنځ د تیلو د ممنوع تجارت مخنیوي ته ادامه ورکړي. ملګری ملتونه وایي چې په وینزویلا کې په تیر یو نیم کال کې د امنیتي عملیاتو په ترڅ کې نږدې 1000 کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو په ریپورت کې خبرداري ورکړل شوی چې ډېر دغه وژنې ادامونه ته ورته دي. په ریپورت کې ویل شوی چې خلک نیول شوي، وشتل شوي او د جرمونو صحنې په لاس تاسې جوړ شوي چې وخی دوی له پولیسو سره مقاومت کاوه. په ریپورت کې د امنیتي ځواکونو لخوا له محاکمو پرته د ترسره شوو وژنو ادعا ډېر ټکان ورکوونکي بلل شوي. ریپورت په وینزویلا کې پر سیاست، ټولنې، مدني ټولنې او اقتصادي کونو دا سختې ری بللې او د وینزویلا له چارواکو د سم دستی پای ته رسیدو وخت نه کړی. د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس ماډورو ادارې تر اوسه دغه ریپورت په اړه رسمي عکس العمل نه دی ښودلی. نوموړی چې په 2013 کال کې واک ته رسېدلی او د تیر کال له جنجالي انتخاباتو وروسته یې په جنوري کې دوهم ځل لپاره د ولسمشر په توګه لوړه کړي، په هیواد کې له پراخو اعتراضونو سره مخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې هیواد د ازادۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې د امریکا د اردو ستاینه کړې. منتقدان وایي چې نوموړي د دې بې طرفه مناسبت په سیاسي او نظامي کولو په امریکا کې د څو لسیزو سنتي اصول مات کړي دي. د جولای په 4 منیټه د ولسمشر وینا د ابراهیم لنکلن له 90 کلن یادسلی بهر د الوتکو له الوتنې او نظامي رسمي ګزر سره یو ځای وه. د ولسمشر ټرمپ پلویانو بیا نوموړی د امریکا د پوځي ځواک د لمانځلو په خاطر ستایلی دی، خو یو شمېر اعتراض کوونکو بیا پر ولسمشر ټرمپ له دې کبله انتقاد کاوه چې ځان یې د خپلواکۍ د هغه جشن په مرکز کې ځای کړی چې یووالي ته ځانګړی شوی. د امریکا ډیموکرات ګوند د ولسمشر ټرمپ لخوا د خپلواکۍ د ورځې دا ډول لمانځل انتخاباتي لاریون بللی. هاری ټرومن د امریکا وروستی ولسمشر و چې ولسیزې مخکې د امریکا د خپلواکۍ د 115 کلیزې په مناسبت د خلکو یوې غونډې ته وینا کړې وه. او د دې ورشته چې د تونس په سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې شاوخوا 80 تنه کډوال مړه شوي وي. دا خبره د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM یو ویان کړي. هغه ویلي د تونس په سواحلو کې د یوې کښتۍ ټوټې موندل شوي او 4 تنه ژغورل شوي. ژغورل شو ویلي چې یوه کوچنۍ کښتۍ کې 6 کسان سپاره وو چې د په وینا د دې ورشته چې شاوخوا 80 تنه به مړه شوي وي. دا می په میاش کې هم د تونس ساخ یو سایلی خارته نږدې سوایلو کې د یوې کښتۍ د لوبیدو په پیخه کې لکتر لگا او یا کسان مړه شوي وو. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چویل د خبرونې سیاته برخه د ازادۍ راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې څو ریپورټونه راخلو. د قطر کې د کیدونکو بین الافغاني خبرو یو شمېر ګډونوال هیله مندي چې دغه خبرې به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. دا خبرې د جرمني او قطر په قربتوب دراتونکو ونې د یک شنبه او دو شنبه په ورځو په قطر کې کیږي. د افغانستان جمهور ریاست او اربیا ټینګار کړي چې د حکومت استازي به په خبرو کې ګډون ونه کړي. نوریاس نوري په اړه ریپورت لري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای د سولې د هر هغې پروسې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره شي. دغه څرګندونې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون ازادي راډیو ته هغو بین الافغاني خبرو ته چې ټاکل شوې بل سبا د یک شنبه په ورځ په قطر کې پیل شي په اشاره وکړې. ښاغلي صدیقي ټینګار وکړ چې د افغانستان د حکومت استازي به په دې غونډه کې چې 2 به دوام وکړي ګډون ونه کړي.
هغه کسان چې دعوتوي هم دي هغوی به د خپل شخصي ظرفیتونو نمایندګي کوي او هغوی د شخصي توګه باندې د هغه آلماني نهاد لخوا دعوتوي دي. د افغانستان حکومت به ګډون نه لري او مونږ به وګورو چې د دې غونډې نتایج به څه وي او څه موارد به هلته مطرح کیږي.
د ولسمشر ویان دغه راز په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ روانو خبرو په اړه چې پکې د لوی پرمختګ خبرونه ورکول کیږي وویل د افغانستان حکومت د قضیې مهم اړخ دی او همدغه حکومت دی چې د سولې او احتمالي موافقه به عملي کوي. نو د دغو خبرو نتیجه به هله ماسره وي چې طالبان د نړیوالو لخوا زموږ د متحدینو لخوا وهڅول شي تر څو د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې اترې پیل کړي. په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د ووم دور خبرو ترڅنګ د دغه بلې غونډې د جوړېدو اعلان 2 مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتسل وکړه. ویل چې د دې غونډې چې جرمني او قطر یې په ګډه جوړوي ګډونوال به په انفرادي توګه پکې برخه اخلي. هغه دا غونډه په افغانستان کې د سولې لپاره او هم د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د اعتماد د رامنځته کولو لپاره مهمه وبلله. تر دې مخکې موسکو د دا ډول دو غونډو کوربه و چې پکې د افغانستان د یو شمېر پیژندل شوو سیاسي څیرو تر څنګ د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړو هم ګډون کړی و. تر اوسه د دې کومه نښه نښانه نه ده لیدل شوې چې دغو غونډې دې د سولې د پروسې له پیاوړي کېدو سره مرسته کړې وي. اوس پوښتنه دا ده چې د قطر دا غونډه به له پخوانیو هغو توپیر ولري. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاالرحمن سلیم چې ورته په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې، تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دی د غونډې ته خوشبین دی.
امیدوار یم چې هلته کې د اعتماد فضا رامنځته شي او هغه لارې وسنجول شي او هغه لارې جوت شي چې د هغه په نتیجه کې موږ هغه اصلي مذاکراتو ته رسمي مذاکراتو ته موږ رسېږو.
د دې غونډې تنظیموونکو د ګډونوالو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته د شاوخوا شپېتو کسانو خبره کړې چې په دې غونډه کې به ګډون کوي. طالبانو هم له خپل لوري په دې غونډه کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی دی. دغه غونډه بل سبا داسې مهال پیلېږي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې چې پرون شپږمه ورځ وه بې نتیجې پای ته ورسېدي او ټاکل شوي چې د شنبې په ورځ له سره پیل شي. دا خبره د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه. هغه پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سولې د یوې موافقې لپاره کار په سلو کې اتیا بشپړ شوی، خو ځینې مسایل زیات بحث ته اړتیا لري.
بلخوا تر اوسه همدا څرګنده چې په قطر کې به په راروانو بین الافغاني خبرو کې کوم کسان ګډون کوي، خو په ټولنیزو او نورو رسنیو کې د یو شمېر سیاستوالو نمونه اخیستل کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړو ته هم په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. یو هم د دې شورا مرستیال مولوي عطاالرحمن سلیم دی. نوري اس نوري ورڅخه د مرکې په پیل کې د غونډې د اهمیت په اړه د هغه نظر پوښتلې.
اهمیت په دې کې ده چې خلیزاد تیم د هم پړاونه رسنه دغه ناشته دایریږي او ډیر ناشته نورې هم وي دغه ناشته رسنه دغه غونډه دایریږي او هغه نه علاوه په خاص یو حالات کې چې ټول صلح طرف ته لیوال دي او صلح طرف ته علاقه مند دي دغه ناشته دایریږي. اول ځل دی چې طالبان هم پکې لکه رسمی د خود طالبانو د آدرس نه نه د خپل ذاتی د آدرس نه هغوی هم پکې هغوی هم آمادگی نیول ده چې موږ هم ګډون کوو او د دې خوا هم خلک پکې ګډون کوي. نو زه وایم زما په نظر باندې په همدغه حالاتو کې په همدغه شرایطو کې محض دغه ګډون چې دغه خلق تقریبا درې شپېته یا دوه شپېته کسان کارپوی خلق په صلح باندې بلد خلق هغه کسان چې مخکې په صلح په رابطه باندې هغوی کارونه کړي دي او اوس هم د مختلف د افغانستان د اقشارونه خلقه کې ګډون کوي دغه خپله جوتۍ چې دغه ناشته مهمه ده او د اهمیت وړ دی.
تاسو دغه غونډه ډیره مهمه بولئ، څومره هیله من یاست چې دغه غونډه به د سولې د پروسې له بریالیتوب سره مرسته وکړي؟
امیدوار یم چې د اعتماد هلته کې د اعتماد فضا رامنځته شي او هغه لارې وسنجول شي او هغه لارې جوت شي چې د هغه په نتیجه کې موږ هغه اصلي مذاکراتو ته موږ رسېږو یا رسمي مذاکراتو ته موږ رسېږو. هغه لارې چارې وسنجو چې موږ ته کومک وکړي د خپل د هدف د رسېدو لپاره. نو زه امیدوارم چې انشاءالله دغه خلق چې راغونډېږي دغه مجموعه چې راغونډېږي نو په یو ورځ کې یا په دوه ورځې خو سړی نه شي کولی چې ټول مسایل مطرح کړي او نتیجې ته ورسېږي او دغه ناشته د نتیجې د رسېدو لپاره هم نه دی، صرف یو مقدمه جوړوي ابتدایي کارونو باندې ابتدایي امور باندې غور کوي چې موږ څنګه کولی شو چې اصلي مذاکراتو ته ورسېږو. نو زه امیدوارم چې انشاءالله دغه کار به وشي.
د سولې د عالي شورا مرستیال مولوی عطاالرحمن سلیم چې تاسو ورسره د قطر د راتلونکي بین الافغاني ډایلوګ په اړه مرکه اوریده. زموږ غږ لازادې راډیو راوړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
او سمدا چې لویدیزی رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفی الله ستانکزی ورته کتنه کوي. ورپسې د ازادي راډیو مجله خبرې کوي.
ستارز اند سترایپس امریکایي ورځپاڼې د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو اوم پړاو خبرو باندې مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې لیکلي امریکایي او طالب مرکچان له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له لوري د باور وړ تضمین د څرنګوالي په باب د یوې مساویدې په ترتیب تود بحث لري. دواړه خواوې ظاهرا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش د ټاکلو په اړه اختلاف لري. ستارز اند سترایپس لیکلي متحده ایالاتونه په دې اړه د پریکړې لپاره زیات وخت غواړي.